द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिव रेडियो दे
السلام علیکم ګران اوریدونکو دا د وایس اف امریکا ډیبو ریډیو دی نن د نهه ورځ کال 2015 د نومبر د میاشتې څلېرشتمه نیټه ده وخت شوی دی پاکستان کې د سهار 8:30 بجې افغانستان کې شوی دی 8 بجې او دلته په واشنگټن ډی سی کې د ګل ورځ او د شپې 10:30 بجې شوی وایس اف امریکا ډیبو ریډیو په دې نیم ساعته خبری خبرونه کې درته زه محمد اکرام هرکلی وایم اول وخت شي د خبرونو سره ټکو ته د پاکستان او افغانستان ترمنځ اړیکو کې د تاوتریخوالي ترڅنګ وزیر اعظم نواز شریف ویلي د افغانستان سره د ورورولۍ اړیکو ته ډیر اهمیت ورکوي او د دغه هیواد په سوله کې د مرستو لپاره تیار دی د مراکش چارواکي وایي بلجیم د دوی نه په رسمي توګه د پیرس ترګر حملو مهم مشکوک تن معلومولو کې د مرستې خواست کړی دی اخوا برسلز اوس هم په مکمله توګه بند دی او د غلطه پولیسو د مشکوک ترهګرو لټون کوي او امریکا وایي شام او عراق کې فعاله تندروا ډلې داعش تباه کولو لپاره به د خپلو اتحادیانو سره په شریکه کار کوي اخوا برطانیې وزیر اعظم ډیوډ کیمرون د داعش پر ضد هوایي حملو کې فرانس ته د مرستو تازه وړاندیز کړی دی او ځواک شي د خبرونو تفصیل ته او پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د افغانستان سره د ورورولۍ اړیکو ته ډیر اهمیت ورکوي او دغه هیواد سولې او ترقۍ کې د مرستو لپاره تیار دی د وزیر اعظم دفتر ویلي د افغانستان خزانه وزیر اقلیل احمد حکیمی سره د ګلپور سره ملاقات په وخت نواز شریف د صدر اشرف غنی د مشرۍ لاندې دوه اړخیزه تعلقاتو کې مثبت بدلون باندې اطمینان څرګند کړی دی د امریکې خزانه وزارت یو رپورټ وایي پاکستان او افغانستان کې د نامعلومه عناصر ترهګرو ته د مالی مرستو ورکولو غټې ذریعې دي د کال 2015 ترهګرو مالی اساسو جایزه رپورټ وایي د حقانی نیټورک د یو شمیر ذریعو نه فنډونه جمع کوي چې پکې پاکستان او افغانستان کې د کاروبارونو نه ترلاسه کوونکو پیسو نه علاوه د سمګلنګ قلنګ او د پیسو لپاره خلکو تختول شامل دي رپورٹ وایي لشکری طیباتون ربډله د چندو او خپلو شروع کړو کاروبارونو نه ځان لپاره پیسې پیدا کوي د مراکش چارواکي وایي بلجیم د دوی نه په رسمي توګه د پیرس ترګر حملو مهم مشکوک تن معلومول کې د مرستې خواست کړی دی دا په داسې حال چې برسلز په مکمله توګه تړلې شوې او د غلطه پولیس د مشکوک ترګرو پر ضد په غټه کچه لټون کوي د مراکش حکومت په یو بیان کې ویلي د بلجیم پاچا فلیپ د مراکش پاچا محمد نه د صلاح عبدالسلام په لټون کې د نږدې او کلکو مرستو غوښتنه کړې ده چا چې د نومبر په 14 نیټه د پیرس حملو څو ګنټې وروستو بلجیم ته اوښتو په وخت ځان د نیولو نه بچ کړو په برسلز کې د ګلپور سړکونه او کوڅې خالي پرتې وي او د ښار د ځمکې دننه د ریلګاډي نظام او دوکانونه په دریمه ورځ هم بند وو امریکې ژمنه کړې شام او عراق کې فعاله دولت اسلامي تندروا ډلې تباه کولو لپاره به د خپلو اتحادي ملکونو سره په شریکه کار کوي وایټ هاوس ویلي د 15 ملکونو اتحاد کې خوشا سلیریش ملکونو د داعش خلاف کمپین کې پوځي مرستې ورکړي او 15 ملکونو عراق او شام کې ځایي ځواکونو ته تربیه ورکولو لپاره خپله عمله پر ځای کړې ده د برتانیې وزیر اعظم ډیوډ کیمرون د ګلپورس شام کې د دولت اسلامي تندروا ډلې پر ضد هوایي حملو کې فرانس ته د مرستو تازه وړاندیز کړی دی او ویلي هغه به د داعش خلاف جنگ کې شاملېدو منظورۍ لپاره روانه هفته د خپل پارلمان نه غوښتنه کوي عراق د خپل هوایي سرحدونو نه تیرېدونکو د روس کروز میزایلو له وجې شمالي کورد سیمه کې دوه ایرپورټونه بند کړي دي کوم چې په ګاونډي شام کې یو شمېر ځایونه په نښه کوي د ایربل او سلیمانیا ایرپورټونه د 8 ګنټو لپاره بند کړل شوي دي روس اته هفته وړاندې شام کې د صدر بشر الاسد مخالفینو پر ضد هوایی بمباری شروع کولو راهسي په کیسپین سمندر کې د بحري بیړونه دوه ځله شام کې په اهدافو کروز میزایل ویشتې دي امریکې د مرکزی افریقایي هیواد برونډي په سلور تنانو باندې د اړیګړي پیدا کولو په سر بندیزونه لګولې دي صدر براک اوباما د یو انتظامی حکم لاندې د دغه سلور تنانو پر ضد ګام پورته کړی دی په دوی کې د اولسي امنیت وزیر د قومي پولیسو نائب ډایرکټر د استخباراتي ادارې پخوانی مشر او د دفاع پخوانی وزیر شامل دي او د یونان لخوا 13 ضروري اقتصادي اصلاحات او منظوري وروستو د یورو زون د خزاني وزیرانو یونان لپاره د 2.1 ارب ډالر قرضې منظور کړې
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
در وایس اف امریکا ډیوا ریډیو د څنګه چې تاسو په خبرونو کې هم اوریدل په داسې حال چې په پاکستان او افغانستان ترمنځ تعلقات په وروستیو کې د تاوتریخوالي ښکار شوي دي او اکثر په پاکستان باندې افغانستان تور لګوي چې د دې په هیبات کې لاسوهنه کوي خو پاکستان د دغه تورونو نه انکار کوي. نن د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د افغانستان د خزانه وزیر سره د ملاقات په خولې دي. د افغانستان سره د ورورولۍ اړیکو ته ډیر اهمیت ورکوي او دا چې دغه هیبات په سوله کې د مرستو لپاره تیار دی. نور حال پتا استاد منګا همکار اشفاق مومن په دې رپورت کې وړاندې کوي.
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ویلي د خپل ورور ملک افغانستان سره اړیکو ته زیات اهمیت ورکوي او د طالبانو سره د روغې جوړې په خبرو کې خپل رول لوبولو ته تیار دی. د پاکستان وزیر اعظم لخوا دا بیان په داسې وخت مخې ته راغلی چې د پاکستان د فوج مشر جنرال لاهل شریف په نږدېو کې د واشنگټن سفر کړی او د امریکایي چارواکو سره یې د سیمې د امنیت او ترخګرۍ په اړه باندې خبرې اترې کړې دي. د پاکستاني وزیر اعظم میا نواز شریف پرون په اسلام آباد کې د افغانستان د اقتصادي چارو وزیر اقلیل احمد حاکمی سره د ناستې په وخت ویلي دي چې د افغانستان د صدر اشرف غنی د حکومت یا د واک په موده کې د دواړو ملکونو ترمنځ اړیکو کې ډیره بهتري راغلې ده، خو زیاتوي چې دا اړیکې همدغه سي پر ځای ساتل پکار دي او نورې هم مضبوطېدلو ته اړتیا لري. وزیر اعظم نواز شریف ویلي د افغانستان او پاکستان دواړو لپاره دا مهمه ده چې کاروباري اړیکې نورې ښې کړې شي او تر کال 2018 پورې کاروباري حجم تر 500 بلین ډالر پورې ورسوي. د پاکستان وزیر اعظم په افغانستان کې د صحت د لارو جوړولو، تعلیم او نورو شوبو کې د پاکستان ودریدلو پروژو باندې بیا د کار په شروع کولو تسلی وښوده او وی ویل چې پاکستان به افغانستان کې د انرژي او نورو مدونو کې خپل مرسته کوي. د افغانستان د اقتصادي چارو وزیر د پاکستانی وزیر اعظم په دغه ژمنو مننه وکړه. د ویل چې د افغانستان صدر اشرف غنی هم د پاکستانی وزیر اعظم میا نواز شریف شان په سیمه کې د امنیت، روابطو د مضبوطولو او د سیمه ییز پرمختګ خواهش لري. اقلیل حکیمی زیاته کړه چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د ریل پټلۍ او لوی لارو په جوړولو کې د دواړو ملکونو ګټه ده. د پاکستان او افغانستان ترمنځ اړیکو کې په کابل کې د صدر اشرف غنی د حکومت راتلو په لومړو ورځو کې تر ډیر حد خواله راغلی وو، خو وروسته چې کله د افغانستان په قندوز او خواوشا نورو سیمو کې طالبانو درنی حمله وکړي او په دغه وخت د افغانستان د چارواکو د خوا په پاکستان ګوتې اوچتې شوې چې ګنې د دغې حملو او د دغې سره سم په کابل کې د بمی چاودنو پر شا د پاکستان د استخباراتي ادارې او پوځ لاس دی. ولې دغه تورونه بیا وروسته پاکستان رد کړل او د دواړو ملکونو ترمنځ اړیکې د تاوتریخوالي ښکار شوې. د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د روغې جوړې خبرې هغه وخت ودرېدې کله چې د طالبانو مشر ملا محمد عمر د مړینې خبر د روان کال د جولای په 9 نیټه خپور شو. وروسته د طالبانو د مشر د ټاکنې لپاره غونډې د راپورونو تر مخه د پاکستان په ځنې ښارونو کې وشوې او د افغان حکومت لخوا په ملک کې د تشدد په پیښو بیانونو کې داسې بیانونه هم مخې ته راغله چې ویل یې نه غواړي پاکستان د طالبانو سره د سولې په خبرو کې درېمګړتوب وکړي. ولې د پاکستان د حکومت لخوا بیا وویل شول چې دوی د افغانستان د سولې په خبرو کې خپل رول لوبولو ته تیار دي. او وروسته د پاکستان د فوج مشر او د هغې وړاندې وزیر اعظم نواز شریف واشنگټن ته چې کله سفر یې وکړي او مطبوعاتو د دغه سفرو په حق لبانی ولیکل چې مهم ټکی یې د افغانستان د صلح خبرې اترې وي. د واشنگټن لخوا هم داسې بیانونه مخې ته راغلل چې د افغانستان د مسلې حل د خبرو د لارې کېدای شي او په دغه کې یې د پاکستان د رول هم ستاینه وکړه او مهم یو باله. د تیرو جمعې په ورځ د پاکستان د دیر سیمې 40 تنکی ځوانانو مړی د افغانستان نه راوړې شول، کوم چې هلته د افغانستان پوز لخوا په جګړه کې وجلی وو او یو واری بیا په میډیا کې په پاکستان ګوتې پورته شوې چې ګنې افغانستان کې د جګړې لاسه د ورکولو داوی بې ځایه دي او د ستراتیژیکي انټرست پالیسی هم پر ځای ساتلې ده. که څه هم پاکستان بیا وایي چې دغه لار یې بدله کړي او په خپله خاوره یې د وسلوالو پر ضد بغیر د کوم توپیر عملیات کړي، خو په دغه عملیاتو هغه وخت سوالونه پورته کیږي کله چې د پاکستان وسلوال په افغانستان کې وجل کیږي.
ما خوب لیدلې ما خوب لیدل نتیجه به ډیره در وخیږي د پښتو ویلو نه به ډیر خلک منکر وخیږي.
دا د پښتنو نامرور د مومند شاعر ایوز خان دی.
یو بل شعر کې وای،
او پښتون اورور خپل علاج دې مرض معلوم کا، یا پتا کی زړې یا بکین سر وخیږي، او د پښتو ویلو نه ډیر خلک منکر وخیږي.
ځان تکړه کوي حسینه د ایوز خان خوب رښتیا شي.
پښتو وای، پښتو لیکي، پښتو لولي.
در وایس اف امریکا ډیو ریډیو د زمونږه دا یو ساته خبری خبرونه تاسو د واشنگتن ډی سی نه نه خونې غباندی اوري. په داسې حال چې د پیرس ترګر حمله ورستو امریکا او نړیوال ائتلافي هیوادونه کوشش کوي چې دغه ډلې پر ضد ائتلاف نور هم مضبوط کړي. د امریکې د خارجه چارو سیکرټري جان کیری ویلي دي د دولت اسلامي خلاف یو متحده یعنی په شریکه یو محاذ جوړ شوی دی، او ویلي دي هغه په دې خبره باندې یقیني دی چې داعش تون لارو تبا شکست ورکوي. نور حال د وایس اف امریکا پر رپورټ کې تاسو ته زمونږ همکار وکیل خان وړاندې کوي.
د یو اے ای یا د متحده عرب اماراتو یو دورې په مهال د ان بی سی یو پروګرام ټوډیز شو کې د خبرو په وخت د امریکا د خارجه چارو سکرتر جان کیری وینا وه چې په دې لړ کې یو تګلاره په خپل ځای ده، او امریکا څوک چې د اسلامي ریاست یا داعش پر ضد هوایی بمباری لپاره جوړ ائتلاف مشري کوي په خپلو پوځي ترهګرۍ د مخنیوي او سفارتي هلې ځلې زیاتوي. په دغه موقعه هغلی کیری ویلي چې هغه ترهګر چا چې په مصر، لبنان او فرانس کې بریدونه ترسره کړي دي، هغوی په شام او عراق کې د یادې ډلې وسلوالو د کارونو څخه متاثر شوي وو. هغلی کیری زیاته کړې چې نوموړی په راتلونکو ورځو کې په دغه دواړو هیوادونو کې د ائتلافي بریدونو زیاتوالي تمه لري. هغلی کیری دا خبرې تېر ورځ په ابوظبي کې کړې، چرته چې نوموړي د داعش وسلوالې ډلې ته د ماتې ورکولو لپاره د متحده عرب اماراتو او سعودي چارواکو سره خبرې اترې کړې دي. یو اے ای د ګڼو هیوادونو هغه تازه هڅو یوه برخه ده، کم هیوادونه چې د شام د شخړې یو سیاسي حل راوستلو باندې زور راوړې. یاد دی وی چې د کال 2011 راهسې د شام په جګړه کې 2.5 لک نه زیات خلک وژل شوي، او 11 میلیونه خلک په خپلو کورونو پرېښودلو باندې مجبور شوي دي. په دې لړ کې تر ټولو تازه ملاقات چې پکې امریکا او د نړۍ غټ طاقتونه شامل وو په ویانا کې د روانې میاشتې په 14 نیټه باندې شوی دی. په دغه ملاقات کې داسې ژمنې شوي دي چې د بل کال جنوري میاشتې پورې به د ملګرو ملتونو په منځګړیتوب د شام حکومت او مخالفه ډلې خبرو اترو ته تیار ول لپاره حسی کوي. اخوا د یو اے ای خارجه وزیر عبدالله بن زید ویلی چې د نوموړي او هاغلی کیری یو ډیر ګټور ملاقات شوی دی. یو اے ای د شام د لانجې سیاسي حل راوستلو لپاره په ویانا کې د خبرو اترو، او په شام او عراق کې د داعش پر ضد د امریکا په مشرۍ کې هوایی بمباری لپاره جوړ ائتلاف برخه ده. د دین علاوه هاغلی کیری هم تیر ورځ شاهزاده شیخ محمد بن زید او د سعودي خارجه وزیر عبدل الجبیر سره ملاقات کړی دی. دا خبرې اترې ملاقاتونه په پیرس کې د خونړی ترهاګر بریدونو چیزی مواری داعش په غاړه اغستې وه، او په بلجیم کې په لویه کچا د امنیتي عملیاتو کېدلو په مهال مخې ته راغلي. اخوا د مراکو مامورین وایي چې د پیرس په قتل عام کې د یو مهم مشکوک تن د معلومولو لپاره ورته د بلجیم لخوا د مرستو رسمي خواست شوی دی. د رباط لخوا یو بیان کې ویلي شوی دی باچا فیلیپ لخوا د مراکو باچا محمد ته د صالح عبدالسلام د معلومولو لپاره د نږدو او تیزو مرستو غوښتنه شوې ده. په پیرس کې د خونړي بریدونو وروستو د جرمني د پولیسو یو چارواکي وایس اف امریکا سره د خبرو په مهال ویلي چې هیواد یې په خپله پوله باندې په لویه کچه امنیتي ګامونه پرځای کړي دي. د دین علاوه د امریکا خارجه وزارت وایي چې د هغه راپورونو پخلی کولو لپاره ورسره کوم معلومات نشته، چې ګنې د داعش ترهاګرو په فرانس، امریکا او نورو هیوادونو کې د بریدونو لپاره پلانونه جوړ کړي دي.
دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی. د امریکې د دفاع چارو یو اعلی چارواکي ویلي دي د پیرس ترهګر حملو وروستو اوس هم ډیر امکان نه ښکاري چې یو شمېر یورپي هیوادونه د داعش خلاف چې کوم نړیوال ائتلاف جوړ شوی دی په هغه کې په غټه کچه باندې مالی مرستې ورکي. اخواته د دې ترڅنګ د شام نه په زرګونو کډوال د 25,000 پورې کډوال به کینیډا ته د هوایي جهازونو په ذریعه باندې راوړل کیږي. دا اول ځل دی چې د شام د 4.5 کاله راهسې روانه کورنۍ جګړه کې په دومره غټه کچه باندې په هوایي جهازونو کې کډوال یو بل هیواد ته وړل کیږي. د دې ټولو تفصیل د وایس آف امریکا په رپورټونو کې تاسو زمونږ همکار شبزاده وړاندې کوي.
سورز وړاندې د پیرس د حملو وروسته سپینې ماڼۍ او پینټاګان په شام او عراق کې د خودسره اسلامي ریاست یا داعش تندرو ډلې پر ضد د نړیوال ائتلاف جوړولو لپاره زور سیوا کړي. خو د امریکا د دفاع یو چارواکي وایس آف امریکا ته ویلي د اروپایي ملګرو لخوا اضافي امداد راتلو امکان کم دی. سپینې ماڼۍ او پینټاګان د هغه هیوادونو مننه کړې چا چې دغه نړیوال ائتلاف لپاره وسله مالی او انساني مرستې لیږلو ژمنه کړې ده. د سپینې ماڼۍ ویان جاش آرنس د ګول فورس خبریالانو ته ویلي د دې مشن کامیابی په هغه 15 هیوادونو ده څوک چې به په دې ائتلاف کې رایو کیږي او شریک مفاداتو ته به ګوري او بیا به خپل وسایل وړاندې کوي. د پینټاګان ویان کیپټن جیف ډیوس هم نن ویلي دي چې د ټولو ائتلافي هیوادونو سره زمونږ خبرې اترې روانې دي او دغه شان نورې هڅې به هم کوي. د امریکا د دفاع سیکرتر ایش کارټر هم نن په نیدرلینډ کې د دغه هیواد د دفاع وزیر سره ملاقات کړی او سبا له به د فرانس خپل هم منصب سره ویني. خو د امریکا د دفاع یو چارواکي د نوم نه ښودلو په شرط وایس آف امریکا ته ویلي چې د اسلامک سټیټ تندرو ګوند پر ضد جوړ ائتلاف بوج با پر اتلونکو کې د نورو په ځای یوازې په امریکا پریوزي. د تیرې اونۍ راسې فرانس په شام کې د داعش مضبوط مرکز رقا کې یو شمېر اهداف په نښه کړي دي او د فرانسیسي په اوستر مخه دوی په عراق کې هم د داعش یو شمېر پناه ځایونه ویشتي دي. د برتانیې وزیر اعظم ډیوډ کیمرون بار روانه اونۍ د خپل هوایي فوج کارولو اجازه اخلي خو داسې امکان کم دی چې پارلیمان ورلا د دغه اجازه ورکړي. جرمني به د داعش پر ضد جوړ ائتلاف لپاره مالی مرستې سیوا کوي خو د دې نه سیوا د نور څه امکان نشته. ترکیه به هم دغه شان د امریکا سره په هوایی حملو کې مرسته جاری ساتي تر څو چې امریکا کوردی عسکر د ترکیه د خوانه لری ساتي. په داسې حال چې په شام او عراق کې د داعش تندرو ګوند پر ضد هوایی بریدونو کې توندي راغلی ده. د بشري حقوقو نړیوالې ادارې ویلي دي چې ترکیه د شامی کډوالو لپاره د خلاصو دروازو خپله پالیسي ختمه کړې ده او په 1300 کې د کډوالو غیر قانوني تګ سارنه هم سیوا کړې ده. په ترکی کې د بشري حقوقو نړیوالې ادارې یا ایچ آر ډبلیو مشر سیډنکار ایما سینکلر ویلي د انقره ګامونه د کډوالو ژوند په خطر کې اچوي.
And they have to rely on pretty dangerous smugglers routes to get into Turkey.
دی وای چې دغه پوله بغیر د سوجه تړل شوی دا او دغه لوجه دغه کډوال قاچاقبرو د لاسه په خطرناکو لارو ترګی ترسي او دغه کار ناروغه مشرانو کم عمره ماشومان او د هغه چا لپاره د خطر ډک دی څوک چې ډیر ضرورت لري. کله چې په دغه لړ کې د ترکیه د خارجه چارو وزارت سره د تماس هڅه وشو نو د هغه سره رابطه ونه شو. په موجوده وخت کې ترکی د بل یو هیواد نه سیوا کډوالو لپاره ورکړي چې شمیره یې د 2 میلیون نه سیوا ده. په دغو کې د شام او عراق کډوال شامل دي. د بشري حقوقو نړیوالې ادارې سیډنکار وایي ترکی له خپلې دروازې خلاص ساتل پکار دي ځکه چې د روس لخوا په شام کې په عملیاتو کې توندي راغلې ده.
Over 100,000 is being mentioned as a figure of people who may be fleeing Russian airstrikes and Turkey has an obligation under international law to keep
داغه په وینا د روس د بمباری لوجه ویل کیږي چې یو لک خلک د شام نه په تیښته دي او د نړیوالو قوانینو لاندې به ترکی خپل پولې خلاص ساتي او د امنیت لپاره به د دې سارنه هم کوي. هم د شام د کډوالو پاړه یو بل پرمختګ دا دی چې په منځني ختیځ کې د بشري مرستو کارکوونکي د نږدې 15 شامي کډوالو په هوایي جازونو کې کینیډا ته بوتلو لپاره تیاری روانه کړې دي. په شام کې د 1300 کالو راسې روانه خانه جنگي کې به دا تر ټولو لوی د هوایي جاز د لارې د کډوالو در سوالو عملیات وي. د شام په دغه جګړه کې په زرګونو کسان وجل شوي او په میلیونونو بې کوره شوي دي. د کینیډا نوی منتخب شوی وزیر اعظم جسټن ترودو ویلی د روان کال اخیره پورې به 15,000 شامی پناه غوښتونکي قبلوي. د کینیډا هوایی شرکت ایئر کینیډا د دغه هوایی تګ راتګ لپاره د خپلو جازونو ورکولو وړاندیز هم کړی دی. دغه جازونه به لبنان او ترکی ته ځي، چېرته چې په میلیونونو شامی پناه غوښتونکي د پناه ځایونو په لټون کې دي. په جنیوا کې د کډوالو نړیوال تنظیم آی او ایم ویلي دغه عملیاتو لپاره د کینیډا نه اخیری اشارې ته په انتظار دي، خو په دغه معامله د کینیډا خلک تقسیم ښکاري. په کینیډا کې شوی یوې نظر پوښتنې تر مخه د نیمې نه سیوا خلک د دغې فیصلې مخالفت کوي، او یوازې 1.5% خلک د دغې کډوالو کینیډا ته د راتګ حمایت کوي.
در وایس اف امریکا ډیو ریډیو دے ډیر خلک د ساه د نالې په ذریعہ باندې د وایرس ښکار کیږي. اوس ډاکټران او هسپتالونه کوشش کوي چې څنګه د دې مقابله وکړي او د دې علاج روباسي. یو رپورٹ پی د وایس اف امریکا تاسو ته زمونږه همکارا فوزیه انجم وړاندې کوي.
یو زمانہ وا چې د پخلی د پاره به په عامه توګه د میسو یا تانبی جوړ دیج کی او پتلچې استعمالې دلې. نور خو نور چې د اوبو کوزی او د لوخو وړو راوړو د پاره پتنسونه به هم د میسو. خو بیا یو داسې فیشن شروع شو چې دا ټول سیزونه د سلورو او د سټینلس سټیل جوړېدل شروع شو، او وروسته خو بیا ډېر لوخي د پلاستیک هم راووتل. نو خلک د اېړه د دې نو سیزونو په استعمال سر شو. یو وجه دا هم وا چې د میسو جوړ شیان لږ په بیا هم د دغه نه ګران پرېوتل، او بیا بیا به کلی کول هم غوستل. خو اوس ساینس پوه ته معلومه شوې ده چې مس خو اصل کې داسې یو خاصیت لري چې په دې قسم مایکروب یا وایرس ولګي نو هغه هلته کې ختم شي او نور خلکو پورې نشي خورې دي. ډاکټران لګیا دي یو شمیر دا قسمه وایرسونو پر ضد کاروایانې کوي، کوم چې سا اخیستلو سره نسبت لرونکو ناروغتیاګانو باعث جوړیږي. تر د نمونې یا او عام ساړه وهلو نه واخله د مرس او سارس پشان وژونکو مرضونو پورې. یوازې د نمونیا د مرض په وایرس باندې د اندازې تر مخه په نړۍ کې هر کال 4.5 میلیونه خلک اغیزمن کیږي، چې تر 4 میلیونو پورې خو پکې مړه هم شي. او دغه شان د پړپوس نورې ناروغتیاګانې هم د انساني ژوند لپاره غټه خطر لري. دغه ناروغتیاګانې یو نه بل ته هم لګېدای شي، او غټه وجه دا چې ګڼ خلک د دروازو لاستی په شریکه استعمالوي، او په بسونو او ګاډو کې د خطلو کوزیدلو یا ادریدلو په وخت هم سنسه ډنډې یا پایپ ته لاس اچوي، او بیا هم هغه لاسونه مخ ته هم وروړي. همداسې د ناروغو وایرس یا مایکروب د ناروغو نه روغو ته خورېږي. خو د څېړنو له لارې دا خبره معلومه شوې ده چې که دغه د دروازو لاستی او نور هغه شیان هم چې ډېر خلک یې په شریکه استعمال لوی د میسو یا داسې سددهات نه جوړ وی چې میس پکې ګډ وی، نو بیا دا وایرس او مایکروب ورسره مړ شي او تر نورو د رسیدلو خطر ختم شي. برتانیې کې د ساوث هامپټن یونیورسيټي مایکروبایولوژیست بیل کیول په دې لړ کې معلومات راجمع کوي چې د میسو دهات داسې اثر لري چې پاتوجن ورسره ختم شي. په دغه لړ کې هغه د امریکای په هسپتالونو کې شو هغه تجربو طرف ته هم اشاره وکړه چې هغو کې د دروازو د عام لاستو په ځای د میسو لاستی لګولی شوی وو، او نورو ځایونو کې هم د بل صداد سره میس هم ګډوډ شوی وو، او بیا سفرک وکتل شو پکې کی ویل وای دوی وکتل چې د میسو د ګډولو له سببه په انفیکشن یا پاتوجن خورېدلو کې 50% پورې کمی راغلو. نو دا یو د رښتیانو فرق وو چې د یو هسپتال په ماحول کې د میسو او د میسو بل صداد سره گڈون لوجے سرگند شو.
تر وایس اف امریکا ڈیو ریڈیو دے او استاد سوڑاند کو مدبات تا کتنا
هغه جنکه چې هغه د داعش د دغه حکومت برخه و په شام کې رقه دغه کومزان تخپل مرکز ټاکلې دي د خلافت مرکز، او دغه نغه تختیدلې دي اغه د دغه داعش د لاندې چې کوم ژوند دي د خلکو دغه په اړه باندې په خصوصي توګه د خزو د جنکو په اړه باندې ډیر تفصیل ورکړي دي. دغه درې جنکې دي د اوس دوا او اسما دغه نمونه ورته فرضي خو دي دي در دي خپل نمونه نه دي، اغي ور سره هغه ټول معلومات شریک کړي دي دغه رپورټر سره. او دوی د چکم د اخلاقیاتو د نافذ کولو لپاره کم یو بریګیډ جوړ کړی دی، خانسا بریګیډ ورته وایي. دوی درې واړه په هغې کې کار هم کړی دی، دغه مذهبي پولیسو برخه هم وه، خو دوی وایي چې موږ په خپلو سترګو سره هلته ولیدل، سره باندې تیر شول. نو هغه د دوی په ذهن او د دوی په نفسیاتو باندې اوسه پورې پراته دي. هر څوک دی اوس ترکی ته تښتېدلی دی او هلته کې د ماجرو ژوند کوي. خو دی وایي چې یوه مور او لور یې په دې الزام باندې په یو چوک کې یا په یو څلور لارې کې په کاڼو ویشتل وجل، چې کم سټونینګ ورته وایي، په هغې تور لګول او چې ګنې دوی غلط کردار دي یا بد کردار دي. وایي د دې سره د اسلام تړلې خبره چې دا هغه دا ده چې تر څو پورې څلور د سترګو لیدلي شهادتونه نه وي، هیڅ قسمه سزا نه ورکول کیږي، نه شي ورکول کېدی. ولې بیا هم دغه سزا هغې ورکړه. وایي دغه یوه جنۍ چې کومه مور لور وایي د دې جنۍ د سره چې په کوم تور پرې لګېدلی و، هغه کس دغلته د ډېرې مودې نه و هم نه. بله بیا وایي چې یو اویا کلن بوډا و چې هغه په د دې د داعش د حکومت د دغې خلکو خلاف، یعنی د خدای په شان کې سختې خبرې کړې وې، غلطې خبرې کړې وې، هغه هم په درو وهلی دی. او د هلته کې د داعش والو خلکو وي دا خو خدای ته کنزل کړي دي، یا به دې ویلي ځکه خدای معاف کول کوي، که دای محمد ته کړی وي دی به وجل شوی وي. بیا یو نو بل مور او لور چې کومه دي هغه په دې باندې هغې ته دورې ورکړې، شل دورې په دې چې دی تنګې ابایا اچولی دي، او بیا د هغې د نقاب د لاندې د هغې میک اپ کړی وو. نو وایي چې موږ دا هر څه ولیدل. او بیا دا چې د دوی چې کوم خاوندانو د دې دریو جنکو هغه هم په دغه جنگ کې مړه شول، نو وایي چې لس ورځې به تیرې نه وي، نوي کمانډران به راپسې کورونو ته راورسېدل چې تاسو اوس نوی بل واده وکړئ. که موږ به ورته هر څه وویل چې د اسلام طریقه دا ده، دریو میاشتو پورې به یو کونډه انتظار کوي، او د هغې وجه هم دا ده چې تر هغې پورې معلوم شي کومه د دې په ګیډه ماشوم خو نه دی د تیر خاوند نه. ولی دوی به ویل چې نه، ستاسو حیثیت د عام کونډې په شان نه دی، تاسو د شهید کونډې یی، تاسو به هم او دغه شانتې دوه دودونه راباندې په زور نور هم وکړل. او چې به مو کتل هغه به بیا یا به رانه وتښتېدو خاوند، یا به مړ شو په جنګ کې. هم دغه سلسله روانه وه. مونږ اوس وایي دغه اوږد بیان دی، په دا په لږ وخت کې نشو ویلی ټول، خو اخیر کې دغه درې واړه دا وایي چې دومره په شرم اوختی یو، دومره د شرم ژوند مو تیر کړی دی چې که هر څه وي دوی به واپس رقا ته یا واپس شام ته لاړ نه شي. وایي چې که هر څه هم خلک دا امید کوي جنگ به ودرېږي، سبا ودرېږي یا به بله ورځ ودرېږي، ولې که جنگ ودرېږي هم د دوی مثال د فلسطینیانو په شانتې وایي کېدونکی دی، د هغې هغه شانتې ګرځي، خو دا ممکنه به نه وي چې دوی به واپس دغه خپل مل ته لاړ شي.
ګران اوریدونکو، هم په دې د باندې زمونږ د دریو ګنټو د خبرونو او د پروګرامونو دا سلسله سرته رسیږي. نن ماښام د پاکستان د وخت مطابق 6 بجې او د افغانستان د وخت مطابق 15 بجې به ستاسو په وړاندې زمونږ نور همکاران د ورځې د تازه او مهمو خبرونو سره راځي. زمونږ سره پروډیوسر وو اشفاق مومن، او انجینیر وو جان، ټیکنیکل سایډ ته زمونږ سره مرسته کولې د هغې هم مننه کوو. او اوس محمد اکرام د خپل پوره ډیبه ریډیو د ټیم سره ستاسو نه اجازه غواړم. الله پامان.